السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. په روانه خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه ټولنې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته له رسیدو مخکې شنډ کړي دي. پښپر خبرونه، تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسي جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري، او له ارزونې وروسته په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې رئیس تدریس بند کړی اعتراض لري چې معاشونه یې کم دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمد یار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې د ښوونکو غوښتنې منل کیږي.
با این طرح خواسته که اساتید دارن استادان آموزگاران دارن بحث افزایش معاشاتان هست.
ده خون که تر طول مهم غوښتنه ده معاشونو زیاتی دل دی که ده دوی معاشونه زیات نشی نو له اعتصاب بلاس و نخلی. ده خون که له اعتصاب پرات بلالار نلری. په دې اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 40,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد ژمنه کړې چې د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ټولنه او د بیل او ملندا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنې مشرانو د روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي د بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازده رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 شوي توغندي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یوه ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلوه حوثي یاغیانو د مکې پر لور توغولي دي. حوثي یاغیانو دا تور رد کړی دی. پر مکې د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې نور هم ترنګلی شوي، او د یمن 4 جګړې ته د دواړو خواوو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی دی. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال پرابوو سوبیانتو و. په اندونیزیا کې چې 2.8 میلیون نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 8 او 21 ترسره شول. او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال موندلي دي. د غیر قانوني کډوال د یکشنبې په ورځ هغه مهال چارواکو ته په لاس ورغلل چې د تابانوفسې پر پوله د ګزمې په حال کې و. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي د لرۍ د بلغاریا نمبر پلیټ درلود. پولیسو ویلي چې د لرۍ چلوونکی نیولی او پناه غوښتونکي یې یوه کمپ ته انتقال کړي دي. د چارواکو په وینا دا کسان له غیر قانوني لارو له یونانه شمالي مقدونیې ته ننوتلي وو او غوښتل یې د سربیا له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ولاړ شي. ډیری کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې په غیر قانوني ډول د لویدیځ شتمنو هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي.
کسیزه هیئت چې ټاکل شوی دی بالاخره په یو توافق پر رسیږي، او دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنه چې خیر حل کیږي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړی چې د واکمنۍ موده یې پای ته رسیدلې، او له دې وروسته به که وقت دوام ورکوي نو غیر قانوني ولسمشر بوي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ، د نړۍ او ځینو نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی لارې ناامن دي.
حکومت خلکو د عسکرو سره په څنګ کې ولسی خلکو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. ګاډي سوي دي، ولسی زنانه ماشومان دا اوشته شوي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرداری واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وایي د ده هیواد ته د ګواښونه نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون دوشنبه په کار پیل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات 8 میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملاً د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک په تاسو باندې د نه یې نه ډېر متضرره کېږي. دا په دې معنا چې که چېرې دولت هر څوک ته ضعیف کېږي، په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نشتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه ده، لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکي نښتو شاهد و چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبې د ورځې په رایو کې 130 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقان پور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحماني 50.1% رایې نه دي ترلاسه کړې، نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وای په افغانستان کې د نظام د زیانمنې دو خطر اوس او هر وخت ستاسو که خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیوې ملسیز تستنیږو چې هغه محل هیڅوک ګټونکی نه وو او بایلون کې یوازې ټول افغانان وو او هیڅوک د دې تمن نه لري چې باید د یو څوک اسانو د شخصي ګټو په خاطر د اتل سو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کړوخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د سې شنبه په ورځ به یو توافق ترلاسه سي.
د دنیا په پارلمان کې همیشه جر جنجال نشته، حتی وهل تکلیف شوی دی. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښیږي. نو زه باید به ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم چې هغه د وروس کسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق به رسیږي او هغه خپله پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1980 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو شورا له ولسمشر اشرف غنی غوښتي دي چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي نو باید له واکه ګوښه شي. د دې شورا غړو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام غیر قانوني دی او په هیواد کې به د بحران باعث شي. خو جمهوري ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده نه کاندیدان. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشری ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وای محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند وو په دوو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي. که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی ونه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وبل کولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دزګانه کار واخلی او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي. په هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدانو چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریځ نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د ولسي جرګې د کاندیدانو د شورا د پرونۍ خبري غونډې جزئیات اوریدل چې دوی په دې خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړ چې باید له واکه ګوښه شي، ځکه د دوی په وینا د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوره چون پای ته رسیږي نو غیر قانوني به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وې. په دوام کې راغلي منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنځمې پورست ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 130 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني ګټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په څوکۍ شاول لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوي، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبې په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو لاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسي جرګې د 19مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 130 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایې باطله وه ځکه د کوم چا نوم نه پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لسره نه وې. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه د اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصولو پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورځپاڼې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 240 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د نړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې ناامنیو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي پر دې لاره په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روحلان وري د دې سیمې له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د کونړ ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اسدآباد ته د غزیدلی سرک په اوږدو او په ځانګړي ډول د غزی آباد او اسمار ولسوالیو په یو شمیر اړوندو سیمو کې له تیرو څو کالو وسلوال طالبان حاکم دي او په لار تلونکو موټرو باندې ډزې کوي او کله ناکله لارې ته هم راکوزیږي. حاجی ملنګ او مولوی حمدالله وایي
ناړې د کونړ لاره چې دا عام په مخ کله خلاصه یو کله بنده یو دولتي خلک چې دی او یا دولت پلوي خلک هغه په دلارو باندې آزادانه تګ راتګ نشي کولای.
لار کم چې ولایت نه راغلي د نړۍ ته او بریکوټ ته نو دا همیشه رستونز سره مخ ده. حکومت خلکو او د عسکرو سره پسند کې ولسی خلکو تم ډیر سخت زیان رسیدلې دي. ګاډي سوي دي، ولسی زنانه ماشومان دا وشته شوي دي.
خلکو همیشه حکومتي مسؤلین ته خپل شکایتونه رسولي، خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پرتی دي.
وي پوسټه لګو، څلور پوسټه لګو، حکومت دغه چغه وجه موږ څلور پوسټه لګو، تر اوسه پورې یو پوسټه مونږ نه لګیدا. لار پامن کې نه ده. او لس اولنۍ غوښتنه د کونړ د عوامو دغه د نړۍ او د بریکو او د ساوث چې یار لار دی په امن کې شي، که پوسټو د لارې کده هر کړه درګې د لارې کده هر لارې
خپل غږ چې دا مونږ هر ټیم کې رسول د تر وزارت ته پوري مونږ رسول
دي.
وکیلانو ته مونږ غږ رسول دي چې دا غږ زمونږ د لارې غم وشي. یالته چې ور شو چې پوسټي ارتو تر وسه پوري عملی کار پیند شوه.
دوی وای د طالبانو غواخونه په څو مشخصو ځایونو کې موجود دي. که په یادو ځایونو کې پوستې ځای پر ځای شي، د هر ډول ترافیکو پر مخ په یاد لاره شپه ورځ خلاصوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لارې په هغو ځایونو کې به پوستې جوړې کړي چې په کومو کې وسلوال مخالفین سړک ته راکوزیږي او یا هم پرې ډزې کوي.
د اسمار او غازیآباد او غازیآباد او نړۍ ترمنځ کوم ګواښونه وو؟ په تېره پوځي غونډه کې تصویب شوه چې درې نوي بیزونه هلته جوړېږي. دا درې بیزونه د مختلفو ادارو لخوا جوړېږي، هغه چې اسیب پذیرې سیمې دي. د نړۍ د لارې د مطمئن امنیت تامینول دي چې درې نوي بیزونه جوړېږي.
د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ په لویه لاره د ختیز نورستان د برګیمټال او کامدیش اوسیدونکو هم تګ راتګ کوي، چې په خپلو ولسوالیو کې د شته امنیتي ستونزو ګاللو وروسته د کونړ په خاوره کې هم ډیری وختونه د اسمار او غزیآباد په ساحو کې د لارې بندېدو له امله مشکلاتو سره مخ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر دې ایران ته ګواښونه نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د له منځه تلو په معنا وي. په همدې حال کې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد په ټیټه کچه د یورانیمو غنی کول څلور چنده زیات کړي دي. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال په موافقه کې په ټیټه کچه د یورانیمو د غنی کولو اندازه 300 کیلوګرامه ټاکل شوې وه. د موضوع تفصیل د ملالې بشیر په راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متری کې یو راکټ ولګید، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګېدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامی کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامی تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلې کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامی جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او وی ارزوي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب چې د پنج شنبې په ورځ پیل شوی لا هم روان دی. دوی وایي چې معاشونه یې کم دي او غواړي چې په معاشونو کې زیاتوالی راشي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز ټولنه او د بیل او ملنډا ګیټس په بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته لرسېدو مخکې شنډ کړي دي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یو ویان ویلي دي چې دا توغندي ایران پلو حوثي یاغیانو د مکه پر لور توغولي، خو حوثي یاغیانو دا تور رد کړی. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه غوره شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ویدودو په انتخاباتو کې په سلو کې 55.5 رایې ګټلي او بریالی شوی، او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته روان وو نیولی دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
زوایری.
زوایری.
هو.
نوم دې در باندې چای کې.
څنګه نوم یې پلار باندې شنی؟
ښه، څه معنا لري نوم دې؟
بس په معنا مې سره ځل نه خلاصې شي، ډېر بچنه کوم چې پلان نه شي.
څه کاروبار کوي؟
کاروبار د بوتل موتل ټولوم.
دا بیا څه کوي؟ کوم څه نه راټولوي؟
دا را کسب از خرټولوم بیا وړم خرڅوم. ښه،
څه رقم بوتل راټولوي؟
دا بوتل دغه د مدني شپا دغه بوتلان راټولوم د جنگلی څخه بیا وړم خرڅوم.
دا بیا خرڅیږي نه خرڅیږي؟
او خرڅیږي خو دونه قیمت نه.
یو بوتل چې راټولوي کنه په څو خرڅوي؟
یو بوتل نه د کیلو حساب دی، کیلو 50 روپۍ.
50 روپۍ یو کیلو کې ډیر بوتل دی.
او
بوتل یو کیلو
کې؟ او بوتل ډیر سپکی، او شل بوتل یو کیلو نه راځي.
بیا د ورځې څومره بوتل خرڅوي راټولوي؟
بس د ورځې دا چې بسته کار کوم د 200 روپۍ د 150 د 200 روپۍ کار کوم.
دا بیا په چا باندې خرڅوي؟
دلته بل سړی دی برغه دی کراچوانی برغه خرڅوم.
ها هغه بیا پڅ کوي؟
هغه وړي چې ولا برغه می سره خلاص چیرې وړي؟
کوم سیمونه دا بوتل راټولای؟
دا د نیباغ د خاص خرڅوم.
یوه سیمینه راټول کنو ورځې
بل خاطر نه هغه د نیباغ د ټکونو مکانس ټولوم خلاص.
بیا کور کې بل څوک هم شته چې کار وکي؟ کتنا ته کار؟
نه ته نه خپل کار کوم.
ته نه خپل کار کوي؟ په کور کې څو نفر یې؟
په کور کې نیواله درې نفر.
درې نفر څوک څوک دی؟
دوه مې وړکی ورون دي او مې مور ده.
دغه سرپرسته په ورونه د مکتب ښوونځي ته چیرته ځي؟
نه مکتب ته نه ځي.
ولې نه ځي؟
بس هغه ډېر وړکیان دي، پلان نه دی وپاره.
ته خپله مکتب ته ځي؟
نه.
ولې نه ځي؟
بس چې کارونه کوم نو پیسې نه مکتب ته شي د کوم خلاص.
نیمه ورځ کار وکړي نیمه ورځ مکتب ته لاړ شي؟ نه کیږي.
یا نه کیږي؟
تاسې کوم چا درس کومه کم نه دی کړی، مرسته هم نه دا کړی چې ته مکتب ته پی لاړ شي؟
یا کومک د کوم خاص کومک دروسی چا مرسته نه دی کړی.
ها اوس د روژې میاشت ده، روژه دې نیولې؟
هو.
نو اوس په روژه په خله درته سخت دی د دین مارونو کتابې بوتل
راټولې؟ نه کې مجبور یې چې وینه
د خلکو رفتار در سره څنګه دی؟
رښان نر باندې یو رقم خبرې ور باندې کړې ډېر الکانی وانه وړه الکانی چا غیم کړي ولې ټوله دې سې دی واغه سې دی بالا ما زور ته ستې خو پیسې دار اسې مکتب مو لګد پوز بي کې اسې مور خو اندو اتوز په منصب نور مکتب نه دی ولې دا غریب کوم
د سې زړه دې نه غواړي چې مثال کاش کې تم مکتب ته تللای
وې ولې هغه سې زړه د چا زړه نه غواړي مکتب د چا زړه نه غواړي خدای پاک دې سور راولې کار هر شی بیا خپل جوړیږي ته سور پم کومه کو کې د مکتب زمينه برابر دي په زغر ډیر شي دي
خیر اوسې په کار کې دې برکت
د دې خبري مجلې نه په تلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل اس ام اس پیغام کې لیکلي دا چې ولسي جرګه په خپلو کې نسره جوړیږي نو دوی به څنګه افغان ولس سره یو ځای کړي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي چې په ولسي جرګه کې مو دا حال وي نو امریکایان به خود ړندې بمبرۍ کوي. اتل لزابل نلیکی د ملکی تلفات زیات مسئول طالبان دي ځکه طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نلیکی د وکیلانو څخه غواړو چې له لانجو لاس واخلي، څومره چې جنجال زیاتیږي د دشمن په ګټه او د افغانستان په زیان تمامیږي او مولوي مفکر وایي ولې افغانان په خپل مابین کې یو او بل مختلفو هیوادونو ته منسوبوي. وبجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادۍ راډیو بلنیمس